شان را ترای کې زمو ټول جائیداد خو په کراچی کې رس خزب کین.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په ویساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویله هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالی دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهرا پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړمه ورځ له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 14 لکه افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزې او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سره میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي د کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي وو 2015 کال کې. دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لاسنیوی وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو ویل دوی نوي راغلي او لاس په لاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید جان وایي
موږ خپله د روزګار خلک یو روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زمیر روان ده یخ ده، نه لرګی لرو نه سرپناه لرو او له پاکستان راغلي یار صاحب پاکستان کې پاتې دي او خالي د څادر او کدې غاړې کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان چې موږ تراک
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې دراستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستون کې ګل نادر شاه ویل
خلکو ډېر بچې را دي کنه او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري. بل یخنی د په وطن الله پاک ته دوی سره ډېر ډېر نیکۍ وکړي چې د غریبانو مرسته وکړله. ډېر بچېره ګانې پاتې دي، خدای دې دغه یو سره مرسته وکړي.
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي کچېرې د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر به له ستونزو سره نه مخامخېږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغول یو کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مرسته نه می خال گزارې کې خدای دې زندگی ورکړي. دغه ز مرسته دې می تدریسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې صد پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زندانی مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپوري غړي وایي چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري روټرز رنس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تېرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپرېښي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره پخواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا اډیالا زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله روټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د روټرز رانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامداره ترانسپورت نړیواله ورځ وه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر 26 ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس 15 بیا شخصي موټرې کله یې کله نه یي، مریض بیا همداسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات هلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000-2500 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېرو ځان منونکو هیوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خوېدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل
په پلازمینه کابل کې بیا یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې وی اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نه شي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله هم کاری او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوال لی ورځی په توګه اعلان کړی.
نن د لندې ومده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خوره لیک د وم پړاو لوبي د لندې په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزې وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جوسیات په دې راپور کې
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوره لیک اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نذیری چهارشنبه د قوس 15مه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 12 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 12مه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو. په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمنز موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیک سره هممهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر
امسال با همکاری ریاست فدراسیونی بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپاندازان له قزاقستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپاندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ښه تمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمام آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبي د سیالي او تلولي کندهار ګټلې و. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي مېلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننې خبرونه کې زما مېلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې یو بل خبریال سره خبرو تکینی، نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادي راډیو د دې اونۍ مېلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلی دی. زما مېلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو مېلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما، هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري. نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خونو مرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورن پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورن فرضي کرخه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپو ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بیخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول، نو موږ په چټکیا سره د اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زه مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی، وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول، موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیلو ولسوالۍ پرته ده، د جانخیلو سره جوخت بیا د موساخیلو ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په الحال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوامو قبایل اوسېږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده، پړچنار او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي، دا مو تر پوښښ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي، زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې ده مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې هغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخښ لاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن
سیالی د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالې راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده، د رډیوګانې په افغانستان کې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري، محلي رسنۍ دي، اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو پالیسی سره په ټکر کې ونه اوسیږي، هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي، نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو هغه مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه ستاسو له خبرونو به راشو. د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستی ده؟ راته ووایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډایه شي، هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي. خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي، نقصان ورته پېښوي، وژغورل شي. بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه نیک مرغه چې په همدې برخه کې مې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو قطار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړې دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنه ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سرخه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي. نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نوی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیاوي چې هغه موږ راژوندې کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلي دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلي دي، لنډې کیسې مو لیکلي دي او ډېرې کمې مو لیکلي دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو. بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نصر هم وورو
سمه د مننه تکل صاحب تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده د به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم
مهرباني وکړئ
د ریواج زنجیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول وو لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي خو مالیار د هرې تیارې هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې هغه د غرونو بادونه حس کړي وو هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو هره ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه د هغه کلک هوډ د هر رواجي زنځیر ماتې غږ د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کیدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو پر کومو موضوعاتو دی
بالکل دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل د هغې څخه د خلاصونې یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه اهو فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی عیني کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ یو او زمونږ ولس څه جواب وي یا د دې فرهنګ څه جواب وي کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډیر مفید تمامېږي او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو
مننه او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه د مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي
بالکل قدر مند تکل صاحب هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداري شي د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداري را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او موږ به یې څنګه نه منو په سر سترګو به یې منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي نفع ورسیږي موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مو مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خکل بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات د ژوند نوې تازه ساه خېستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمند تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توپیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سچ کې ده او د ټکنالوژي دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه واوسیږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلې، ولسونه د بل څخه بېلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي، دې ته باید موږ د پای ټکی کېږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپېژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو، او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی، هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پا نکو روزو یہ دے ناویش بھی مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیغی گوئیسٹر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر آروان شیر لکه یو خوک گانه هم داسه بنف بنخ کلی ده
جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده جون 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 خکلی ده
ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان کھے دی یا و بنا کا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کھولے دے
جن 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 کھولے دے جن 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 کھولے دے
دے کمپیوٹر پا پر در آغے مسیج دیو مینے تو خوگے اشارے پا مسنجر کے یہ زواب واری پا مسنجر کے یہ زواب واری
لچان اورک دی ټول خایس فال افزونا ناس ورتا لاستر زنه ورکی فکر من خوله دی
جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی
ی خلقو 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 ی خلقو 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 منی سای جوان دون تا ټوپک منی سای دات څخه پړی واخلې بارل یوستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یوستړی واخلې
جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې جوان خپل دې خپل 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 دې جوان 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 خپل دې خپل 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 دې جوان خپل دې جوان خپل دې
Shut, 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 shut,